د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته راغلاست. په پایل کې په مکرې خبرونو ته د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر اړتیا ټینګار وکړ. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی همداراز ویلي دي چې ولسمشر جوکو ویدودو پرون له حسین ابراهیم تها سره ولیدل او افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو خبرې ورسره وکړې. د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او د دې ترڅنګ پر افغان نجونو او ښځو سخت بندیزونه لګولې دي. په دې اړه نور جزئیات وړاندې په خبرونه کې راځي. په کابل کې د ایران سفارت په مزار شریف ښار کې د ایران پر قنصلګرۍ د 25 کال پخوانی برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې. د سفارت نن پر ټویټر لیکلی دی چې د دې پیښې کلیزه د هغې پر تعقیب ټینګار کوي. طالب چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. 25 کال پخوا د طالب ځواکونو لخوا د مزار شریف ښار تر نیولو وروسته په دې ښار کې د ایران پر قنصلګرۍ برید وشو چې اته ایراني ډیپلوماتان او یو ایراني خبریال پکې ووژل شول. طالبانو هغه مهال په دې برید کې لاس لرل رد کړي وو، خو ایران دوی په برید کې ښکیل بللي وو او نږدې وو چې د دې پیښې پر سر د ایران او طالبانو ترمنځ جګړه ونښلي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د بودیجې د کمښت له وجې به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به 1,26,220 زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو بې برخې شي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو سختریزو په بریدونو کې د څلورو امنیتي ځواکونو په ګډون اووه تنه وژل شوي دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې په یو برید کې درې ملکیان او په شمالي وزیرستان کې د تروریزم ضد ادارې یو پولیس وژل شوي دي. له دې جلا په کراچۍ کې د پوځ یو سرتیری او د بلوچستان ایالت په موساخیلو سیمه کې د ملیشا ځواک دوه سرتیري وژل شوي. د نامنیو له زیاتېدو وروسته پاکستاني چارواکو د افغان طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې له خپلې خاورې د وسلوالو سختریزو د ور اوښتو مخه ونیسي، خو طالبان دا تور ردوي او وایي د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. او امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې حکومت به اوکراین ته د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو مرسته نن اعلان کړي. دو امریکایي چارواکو پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو 6.2 میلیون میلیارد ډالرو چې له اوکراین سره د امریکا په مرستو کې د پینټاګون د محاسباتي تیروتنې له اصلاح وروسته وموندل شوې په څو برخو ویش پیل کړی دی. په مې میاشت کې پینټاګون اعلان وکړ چې په تیروتنه کې له ټاکلې اعلان شوې اندازې زیاتې وسلې کیف ته لیږلې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. مو باورې چې د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان مشر د افغان جونو د تعلیم پر محرومیت خبرې کړې.
ان شاء الله چې بیرته د مکتبو د پوهنتونونو دروازې خلاصې شي د نجونو په مخ باندې، ځکه چې د هر افغان جلکۍ یو شرعي حق دی چې باید ورته ورکړل شي.
د اسلامي نړۍ د دې دوو مشرانو د خبرو اغیز به په یو مرکه کې وڅېړو. د ناروې د کډوالو د شورا مشر د ناټو له غړو هیوادونو غوښتي دي چې افغان ماشومانو او میندو ته د خوړو مرستې ورسوي.
دغه مې ماشوم د شیدې نه لرم چې شیدې ورکړم. د وچ شیدو توانم نه لرم. وچ شیدې خو ډېرې قیمته دي. دغه عادي شیدې ډېرې خرابې شیدې دلته په 300 روپۍ دي.
په غزنی کې د کاریګرو ماشومانو لپاره د زده کړو او تعلیم غوښتنې
زه په اتم ټولګي کې کوم څه کار مې درس پریږو د مجبورۍ له خاطر او غواړم چې درس وایم چې یو هیواد ته خدمت وکړم خدمتونه وکړم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې د طالبانو د حکومت د دفاع د وزیر پر هغه څرګندونو بحث کوو چې وایي په بل هیواد کې جهاد روا نه دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستاس کوربم. شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لمړی موضوع ته د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو او ښځو پر لاسرسي ټینګار کړی دی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی ویلي چې جوکو ویدودو له حسین براهیم طه سره پرون لیدلی او افغانانو ته یې د بشري مرستو پر رسولو هم خبرې ورسره کړي. د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو مخه نیولې او تر څنګ په افغان نجونو او ښځو خورا سخت نور بندیزونه هم لګولي دي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو او د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه د افغان جنو او خزو د زده کړو او افغانانو ته د بشري مرستو پر سوالو خبرې کړې. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دواړو مشرانو په جاکرتا کې سره لیدلی او تعلیم ته یې د افغان جنو او خزو په لاسرسي ټینګار کړی. هغې زیاته کړې په دې لیدنه کې له افغانانو سره د انډونیزیا په ګډون د نورو هیوادونو د بشري مرستو په اهمیت هم خبرې اترې شوې دي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په خپل ټویټر پاڼه د دې لیدنې او پکې زده کړو ته د افغان جنو لاسرسي ته اشاره کړې. طالبانو واک ته بیا ځلې رسیدو لږ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړې. تر خوا یې د 2022 کال د ډسمبر په 28مه نجونې او ښځې پوهنتونونو ته تللو راوګرځولې. د طالبانو دې پرېکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپورته کړل او په نجونو او ښځو د نورو بندیزونو په ګډون یې دا پرېکړه هم سخته وغندل شوه. د طالبانو د حکومت چارواکو د نجونو د تعلیم د بندیز په اړه بیلابیل دلایل وړاندې کړي چې اکثریت افغانانو ورسره مخالفت ښودلی خو لا تر اوسه دوی له خپل دریځ په شا شوي نه دي. په همدې حال کې یو شمیر نجونې چې طالبانو ښوونځیو پوهنتونونو ته تللو منع کړي هر څه ژر د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. مرینا چې د کابل پوهنتون محصله د ازادي راډیو ته ویل زده کړې شرعي او بشري حق دی.
ان شاء الله چې به د مکتبو د پوهنتونونو دروازې خلاص شي د نجونو په مخ باندې ځکه چې د هر افغان جلکې یو شرعي حق دی چې باید ورته ورکړل شي. هر جلکې وکولای شي چې خپل راتلونکي په اړه یو غوره تصمیم ونیسي او هر جلکې وکولای شي چې افغانستان راتلونکي روښانه کړي.
د کابل په یو لیسه کې د نهم ټولګي زده کوونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په برخه کې پورته شوي غږونه باید خاموش نشي.
که ما مدتی دو سال میشه به بسر نوشتیم.
دو کاله که چه به برخلی که یوزه که دی خوانزه و دروازه پر مگ ترلی دالوی ظلم دهی چه لمگ سرکی گی. مگ لطول اغو کسانو چه دی بشری حقون او دی تعلیم ملاتری دی وارو چه مگ یوازه پرینگ دی او ملاتر موکری.
ما را در این شرایطی کنونی تنها نگذارن و ما را حمایت بکنن.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت چارواکو د دې افغان جنو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. یوازې زده کړې نه دي چې د طالبانو اوسنی رژیم ترې نجونې راګرځولي بلکې دوی افغان ښځې له کار هم منع کړي او دوی په سیاسي فرهنګي او ټولنیز مشارکت هم بندیز لګولې.
په راپور کې مو واورېدل چې د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي د انډونیزیا له ولسمشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب او په ځانګړې توګه زده کړو ته د نجونو د لاسرسي پر لارو چارو خبرې کړي. مرسلین ارسلا په دې اړه د پوهنتون له استاد محمد بشیر دودیال سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې ولې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو له اقداماتو ناراضه دی او له هغو سره د مستقیمې اړیکې پر ځای غواړي اسلامي نړۍ د طالبانو پر وړاندې یو موټی کړي.
د اسلامي هیوادونو سازمان په اسلامي نړۍ په اسلامي هیوادونو کې ډېر مهم رول لري، هم د سیاسي لحاظه، هم د دوی هغه د مذهبي نفوذ لحاظه، او هم تقریبا دا داسې یو اغېز لري چې د ټولو مسلمانانو متحد کوونکی سازمان ده. زیاتره اسلامي هیوادونه په دغه 50 هیوادونو کې چې په دې کې غړیتوب لري منظم د دوی په مجلسونو کې برخه اخلي، اما متاسفانه افغانستان سره دوی اړیکې دي او آخرو کې ډېرې سستې شولې. نو زه فکر کوم چې دغه سازمان او د دې سازمان هغه فعال غړي چې د افغانستان په رابطه زړهسوان دي، هغوی د دوی د دغه چلند نه په هغه وخت کې لا خفه شوي وو، په هغه وخت کې مایوسه شوي وو. او اوس چې پس دغه نه چې دوی د قدرت اخیستې ده، کله چې دوی ګوري چې تعلیم مخه یې ونیوله یا مثلا دغه د مالیاتو په لوړولو کې خلک وځورول، کله چې وکتل چې د حکومتداري دغه معیارونه دي دوی د لاس نه پوره نه دي، نو دوی داسې فکر کوي چې ما بازه دا د اسلامي حکومتداري نوم په ټوله دنیا کې پات نه شي.
استاد په خپل د اسلامي همکاري او سازمان څونه نفوس لري په اسلامي نړۍ کې ترڅو د نړیوالې ټولنې په مشخصه توګه د اسلامي نړۍ غوښتنې له طالبانو سره مطرح کړي او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه او افغانان لري بلاخره طالبان دې ته قانع کړي چې دا غوښتنې ومني؟
اسلامی وادونو سازمان هم په متفق ډول او هم هر اسلامی واد په جدا جدا ډول د طالبانو دا غوښتنې کړي دي. نو دا چې هم جدا جدا غوښتنې کړي دي په مستقیم غیر مستقیم ډول په پیامونو کې د اخترونو په مناسبت د روژې په مناسبت اما تاثیر یې کم و. نو که ته څه ټول د سازمان په مسایل چکرم اما لوکې همدغه بې تاثیره ده او که جدا جدا یې هم وکړي په دې مسله کې.
د اسلامی نړۍ د یو ستر هیواد په توګه له اندونیزیا او د اسلامی همکاریو سازمان سره اړیکې د طالبانو حکومت لپاره څونه مهمې دي؟
طالبان دغه راسته چې قدرت نیولی ده ډېر تپو تلاش وکړي چې د امریکې سره اړیکې ښې کړي او څو سوځلي ورته ویلي دي امریکې ته یې ویلي دي چې موږ حاضر یو تاسو سره روابط رالنډ کړو. بار بار یې ورته ویلي وزیر خارجه د طالبانو رسمي محافلو کې دا خبره کړې ده چې روسانو سره هم اړیکې نورې دي چین سره ډېر زیات روابط ټینګ کړي دي بعضې قراردادونه د معدنو پاک وسول د پاکستان سره د ریل پټۍ پاک قرارداد بلکہ بل هوا سره د روسیا نه نیولې تر چینو تر امریکې او د ټولو سره دوی په یو شان سره سپوڅلاش کې شوې پر اسمتو پیژني او کومه کونه ورته ورکي او روابط ورسره نږدې کړي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی محمد بشیر دودیال و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ناروی د کډوالو د شورا مشر د ناټو پر غړو هیوادونو نیوکه کړي چې لږی ځپلو افغان ماشومان سره د خوراکي موادو مرسته نه کوي. د دې شورا عمومي مشر جان اګلند په یو ټویټ کې ویلي چې د ناټو غړو په افغانستان کې لسیزو راهیسې پر پوځي عملیاتو ټریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغو وږو ماشومانو ته چې له 2020 کال راهیسې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه رسوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ناروی د کډوالو شورا ان آر سی وی د ناټو غړو هیوادونو افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې واضح پریښودلی. د دغه شورا عمومي مشر جان ایګلن په یو ټویټ کې چې د دوشنبه په ورځ ناوخته کړی ویلي، د ناټو غړو هیوادونو په افغانستان کې په دوو لسیزو کې په خپلو پوځي عملیاتو کې ټریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغو وږو ماشومانو ته چې د 2020 کال را په دې خوا شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه ورسوي. نوموړي په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې. یک لندانی وکه داسې محل کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د خوارځواکۍ له خورا لوړې کچې سره مخ دی او دغه وضعیت نږدې 2.3 میلیونه ماشومان او شاوخوا 800,000 شیدې ورکوونکي میندې اغیزمنې کړي. دغو اندېښنو ته په کتو بیا یو شمېر هغه اړمن کسان چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي د کافي خوړو د نشتون له امله ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته شوي. د دوی له ډلې یوه هم د کابل ښار اوسیدونکي نسیمه ده. نسیمه چې د دوو ماشومانو مور ده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل، د بې وزلۍ له امله یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
دغه مې ماشوم د شیدې نه لرم، داسې سویتغزیسایه د شیدې نه لرم، ته شیدې ورکړم. د وچو شیدو توان هم نه لرم، وچو شیدې خو ډېرې قیمته دي. هر قطۍ دلته دغه عادي شیدې ډېرې خرابې شیدې دلته په 300 روپۍ دي. نه خپلې شیدې ستدا هم نه د بازار د شیدو توان لرم چې ورته یې واخلم. د ماشوم داسې سوی ده، د شیدو کې نه شیدې نه لرم څه ورکړم. د خپلې شیدې مې وچې دي.
په افغانستان کې د نسیمی په څیر خی ډیری افغان میرمنې وی چې له ورته حالت سره مخ دي. د روانې میاشتې په 28مه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ڈی پی په یو راپور کې ویل چې د 2000 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی، چې له امله یې اوسمهال د دې هیواد 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د دغې میاشتې په وروستیو کې ویل چې سږکال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. پر سنگارتونونو د طالبانو تر بندیز وروسته یو شمیر سنگارګری میرمنې وایي څو ځلې د طالبانو حکومت ته د خپلو اقتصادي ستونزو خبره او د بدیل کار غوښتنه کړې، خو د دوی په وینا هیڅ راز مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو د ټولنې مسؤلان تاییدوي چې دوی د سنگار کوونکو میرمنو اقتصادي ستونزې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي، خو وایي طالبان خپله پرېکړه نه بدلوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د زمری له درې منیټې راهیسې په ټول هیواد کې د ښځو سینګارتونونه وتړل.
مونږ ډېر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ، چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکار و د خپل کور شیان خرڅ کړه.
په کابل کې یوه سینګار کوونکې میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي د دې په ګډون ډېری سینګار کوونکو به د ورځې کار کوه، ماښام به یې کورنۍ ته ډوډۍ برابروله. له کومې ورځې چې سینګارتونونه تړل شوي دي، دوی د بدیل کار په لټه کې دي، خو په خبره یې نه دي طالبان حکومت مرسته ورسره کوي او نه هم خپله د توان لري چې نفقه وګټي. د ازادي راډیو ته وویل
دوی اصلا نه غواړي چې ښځه په جامه کې اوسي، دوی غواړي ښځه از کې. مونږ ډېر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ، چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکار و د خپل کور شیان خرڅ کړه. دوی باید یو پرېکړه وکړي چې مونږ څه وکړو.
د کابل په خیرخانه کې یوه بله سینګار کوونکې میرمن عزیزي هم ورته ستونزه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې یا به کډوالۍ ته مخه کوي او یا به هم په کراچۍ چې کې د سړک پر غاړه ترکاری خرڅوي.
رای بدیل بر دخترای که درس میخواندن
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کار په تمه ځکه نه یم چې هغوی انجونو ته د ښوونځي او پوهنتونونو د بندولو په برخه کې بدیل کوم څه پیدا کړ نه نه دی کړی. او لا چې وږی وي خپله چې وږی مجبوره چې هیواد پرېږدو، هغه مو چیرې له واسه ده؟ بله لاره دا چې کراچۍ کې ترکاری بار کړو، په ټول ښار یې وګرځو.
د کابل د کسبګرو او اټیوالو د خونې مسؤل او د افغانستان د کسبګرو او اټیوالو د ټولنې مرستیال انجینر صدیق الله قریشي ازادي راډیو ته ویل چې دوی د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته د سینګار کوونکو د اقتصادي ستونزو د حل کېدو لپاره دوه وړاندیزونه کړي دي، خو په خبره یې داسې ورته ښکاري چې الی ځلې بې پایلې دي.
تمدید پیشنهاد هم مونږ کړی ده چې د دوی وخت باید تمدید شي، هغه جواب هم تر اوسه مونږ ته نه دی رسېدلی. او مونږ د بدیل پیشنهاد هم ورته کړی ده چې چېرته دوی وکولی شي په خپل کورو کې خپل مسلک ته ادامه ورکړي، خپل کسب ته ادامه ورکړي. د دې دواړو پیشنهادو څه مونږ ته نه تر اوسه پورې نه دی راغلی چې عمارت پخوا جواب منفي ده.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر نظر مهم په دې اکله وپوښته، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. د دغه وزارت له لوري د اسات د درې منیټې وروسته په ټول افغانستان کې ښځینه سینګارتونونه وتړل شول. د سینګار په دې 2000 سالونو کې له 2000 څخه زیاتې میرمنې بیکاره شوې. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا سینګارتونونه په داسې حال کې تړل شوي دي چې نجونې او میرمنې له زده کړو او کار څخه محرومې دي. دوی په ټولو نادولتي او ډیری دولتي ادارو کې هم د کار اجازه نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. رویټرز خبری آژانس افشا کړه چې د شمالي کوریا هکرانو د روسیې د پرمختللو وسلو د یو سازمان کمپیوټري شبکو ته نفوذ کړی او څو کاله یې له هغه څخه معلومات ترلاسه کړي دي. دا تر اوسه څرګندنه ده چې د شمالي کوریا د هکرانو ډلې به د روسیې له دې تسلیحاتي سازمان څخه څه ډول یا څومره معلومات ترلاسه کړي وي. د رویټرز خبری آژانس دا راپور نور جزئیات هم لري چې اسمت څاروانی اوروي.
ریوټرز خبری آژانس په یو ځانګړي راپور کې د روسیې د کمپیوټري شبکو په یو سازمان کې چې د توغندو د جوړولو او ډیزاین کولو په برخه کې فعالیت کوي، د شمالي کوریا د هکرانو د نفوذ کولو راپور ورکړ. دا راپور د امنیتي متخصصانو د څېړنو او د ډاټا د تجزیه او تحلیل پر اساس وایي د شمالي کوریا هکرانو تیر کال لږ تر لږه د 15 کلونو لپاره د ان پی او ماشین کمپنۍ رادارونو ته نفوذ کړی و. رویټرز زیاتوي د هکرانو دا ډله د شمالي کوریا له حکومت سره تړاو لري او د سایبري امنیت متخصصان یې لاس اروس او سکار کرافت نوموي. دا خبری آژانس په عین حال کې وایي چې دا نشي معلومولی چې د هکرانو دې ډلې دقیقا څه ډول معلومات غلا کړي دي. شمالي کوریا له دې سایبري نفوذه څو میاشتې وروسته په خپل توغندوي پروګرام کې د پرمختګونو خبره وکړه، خو له دې سره سره ګرانه ده چې وویل شي آیا د توغندو په جوړولو کې د شمالي کوریا پرمختګونه د روسیې د کمپیوټري شبکو په سازمان کې له سایبري نفوذ سره تړاو لري او کنه. متخصصان وایي دا مسئله شي چې شمالي کوریا د حساسې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو لپاره حتی خپل متحدان هم په نښه کوي. د دې سایبري حمله خبر لږ وروسته لدې خپور شو چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د کوریا د جګړې په اویایمې کالیزې کې د ګډون لپاره پیونګیانګ ته لاړ. دا په 1991 کې د شوروي اتحاد له پاشل کېدو وروسته شمالي کوریا ته د روسیې د یو دفاع وزیر لومړنی سفر ګڼل کیږي او په لړ کې شاغلي شویګو د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د وسلو د یو ستر نندارتون لیدو ته لاړ. هغه سازمان چې د شمالي کوریا هکرانو پرې سایبري حمله کړې، د هایپرسونیک توغندو، د سپوږمکۍ د ټکنالوژۍ او د بالستیک توغندو د نوي نسل یا ورژن د تولید په برخه کې مخکښ ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ راغله ازادي رادیو اوري چې ورځې د اونۍ څلور ساعته خبرونه کوي. قدرونه اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه ته چې فريدي سیال چمتو کړي.
د چورست په نوم آنلاین خبرونه په بریتانیا کې د هغو افغانانو د بیکوره کېدو ستونزې ته کتنه کړي چې بریتانیا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه تخلیه کړې دي. مقاله لیکونکي نه دی ویلي چې څه شمیر افغانان بریتانیا کې د بیکوره کېدو له ستونزې سره مخامخ دي، خو د یوې حکومتي ارزونې له مخې لیکلي په هرو 15 افغانانو کې چې په هوټلونو کې اوسیږي یو هغه یې د هستوګنې لپاره ځای نه لري. په لیکنه کې راغلي د بریتانیا حکومت له هوټلونو د دغو افغانانو ایستل پیل کړي او دې کار پر هغو محلي شوراګانو فشار زیات کړی چې کډوالو ته د کورونو د پیدا کولو چارې مخته بیايي. په تیره میاشت کې بریتانیایي چارواکو ویل چې شاوخوا 3000 افغانان په هوټلونو کې اوسیږي او هغه محلي د اگست میاشتې تر وروستۍ و دغو کسانو ته مهلت ورکړی و چې ځانونو ته کورونه پیدا کړي. بریتانیا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته شاوخوا 4600 افغانان هغه هیواد ته انتقال کړل. په دوی کې د بریتانیا ځواکونو په خوانی افغان کارکونکو د هغوی د کورنۍ غړي شامل دي. ل امریکا خبریدونکو بلومبرګ آنلاین خبرونه بیا د افغانستان او ایران د اوبو لانجې ته کتنه کړې ده. مقاله کې راغلي د تیرې میاشتې په نیمایي کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو چارواکو ته ګواښ وکړ چې د هلمند د اوبو موافقه عملي کړي، کنه دا کار به ناوړي عواقب ورته ولري. مقاله کې ولو د رئیسی تر دې خبرداري یو اونۍ وروسته د ایران او افغانستان په پوله کې جګړه وشوه چې دوه ایرانی پوله ساتي او د طالبانو یو غړی پکې ووژل شو. مقاله کې راغلي د ایران او طالبانو استازو د هلمند د موافقې پر سر د ډیپلوماټیکو هڅو د دوام او ځینو پرمختګونو خبره وکړه، خو لیکوال د طالبانو د یو چارواکي په حواله ویلي چې طالبان له ایران سره جګړې ته چمتووالی نیسي. دغه طالب چارواکي د نوم نه خودله په شرط بلومبرګ ته ویلي طالبانو له ایران سره احتمالي شخړې ته لزګونه پوځي ګاډي او دغه راس خپل ځانمرګي بریدګر چمتو کړي دي. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه د بلومبرګ پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو په خاطر دې ویلي و له ایران سره د اوبو لانجه د خبرو للارې هواریدلای شي.
د ازادي رادیو قطر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې چې څو شیبي ورسته پیلېږي 25 دقیقې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د هغو څرګندونو په اړه بحثونه لرو چې ویلې دي په بل هیواد کې د افغانانو لپاره جهاد روان نه دی. خو له هغه مخکې په غزنی کې زرګونه ماشومان شته چې له زده کړو محروم دي او د خپلې کورنۍ لپاره د روزي په ګټلو بوخت دي. ځینو د ماشومانو زده کړې پریښي او ځینو ګرسره مکتب نه دی ویلی. خو د غزنی ډیری اوسیدونکي د کارګرو ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت د پوهنې چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې د ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
شاوخوا 15 کلن محبت الله تر اتم ټولګی پورې زده کړې کړي خو وروسته یې پریښې دي. وجه یې هم مجبوري، تنګلاسي، غریبي او بېوزلي یادوي. خو وایي که د زده کړو زمینه ورته برابره سي بیا به هم دوام ورکړي. دی اوس په غزنی ښار کې بوټونه رنګوي. خو لږ ډېر 12 کلن بلال بیا وایي د لوږې له لاسه نسي کولی چې زده کړې وکړي. دی له خپل پلار سره اوږه په اوږه د کورنۍ لپاره په ډوډۍ ګټلو بوخت او په ښار کې بوټونه رنګوي. بلال وایي که زده کړو ته لاړ سم نو کورنۍ به مې څوک ساتي.
غواړو چې دلته یو کور نه جوړ شي، هر کور بور جوړ شي. څوک خلک د لوږې سره مقاومت کوي. موږ چې ورځې وګرځي هېڅ کور نه کوي. د ورځې یو لاس روپۍ یو شل روپۍ کار وکړو هغه خو موږ کار نه شي کړو، نه شي چلولی. زموږ قسم دی ټول د لوږې سره مخامخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې زرګونه ماشومان دي چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنیو لپاره په روزۍ ګټلو بوخت دي چې ځینو یې زده کړې پرېښي او ځینې خو بېخي ورڅخه محروم دي. خو د غزنی ګڼو اوسېدونکي دغه کارګر ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي هغه ماشومان چې د دوو لاسو په خوارۍ بوخت دي د هغوی لپاره دې له وخته وروسته تعلیمي سیستم برابر سي چې راتلونکی ښه او په زده کړو سنبال سي. حیات الله د غزنی ښار یو اوسېدونکی دی. دا لوګر ولایت حبیب خان په غزنی پوهنتون کې محصل دی. دی هم وایي دا یو انسان او محصل په توګه دا غوښتنه کوم چې دغه ماشومان بې تعلیمه پاتې نه سي.
ځینې ماشومان لپاره چې هغه کارونه کوي چارواکو موږ دا غوښتنه ده چې اول خو د دې لپاره باید داسې پروګرام جوړ شي، باید دوی سره مرسته وشي، اول خو دې کار خلاص شي. که بیا هم لاسرسي ورته نه کېږي ټولو ته، بیا نو داسې داسې دې لپاره اوس مرسته وکړي خو د دې درس لپاره هم زمینه ورته برابره کړي. مثلا یا مازدیګر کې یا سهار کې په یو وخت کې باید درس هم وویل شي ورسره.
ډیری کسان د دغه ماشومانو تعلیم د هغوی حق بولي. دوی وایي که دغه ماشومان تعلیم یافته نه سي نو کېدای سي چې په راتلونکي کې په نورو ناوړو کارونو لاس پورې کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست ویاند او د نشراتو عمومي مدیر صفغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل
د غزنی ولایت د پوهنې ریاست د غزنی ولایت په سطحه هغه ماشومانو ته چې درس او تعلیم څخه محروم دي، که هغه په ولسوالیو کې دي او که په مرکز کې دي، که بعد له وخته دي او که مخکې له وخت نه دي، هغه ته انشاءالله زر تر زره د درس او تعلیم زمینه مساعده کوي.
د تیر جمهوری نظام په وخت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکو ویل په غزنی کې د یو شمیر نجونو په ګډون شاوخوا 1500 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې زده کړو ته لاسرسی نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دغه ماشومانو شمیر څو چنده زیات سوی دی.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي رادیو ری قدرمن اوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته رسیدو. څلور بجې او دیرش